سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه لاساتای رادیو ناوړه دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو ملګری ملتونو وای د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندې شوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د جوبي پورز وویل چې روانه میاشت په پاکستان کې د تیری میاشتې پرتله اتلس په سلو کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیسیار او د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په ګډ راپور کې ویلي چې د 2015 کال په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 1,3 لک افغانان نیول شوي دي. اوس هم په اروپا کې د یو افغان محکمه روانه ده. دا مخپټی افغان فرهاد نومیږي او 25 کلن دی. فرهاد په جرمنی کې محاکمه کیږي. پر د تور دی چې پروس کال یې په منشن کې پر خلکو موټر وروستی. یو 2 کلن نجلۍ او د هغه مور یې وژلې ده او په لسګونو کسان نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالان وایي چې فرهاد مذهبي انګیزه لرله او فکر یې کاوه چې د دې بریده پر مهال به دی هم ووژل شي. د ایران مشر وایي د نیت نه لري چې خپل هیواد په جګړه کې ښکیل کړي. خو د ده په خبره هغه کسان به چې د یې کورنۍ مجرمان یادوي پرې نږدي. علي خامنهی نن وینا وکړه او په ایران کې پراخ اعتراضونه د امریکا فتنه وبلله. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی و که ایران نیولی لاریون کوونکي اعدام کړي د واشنگټن له سخت چلند سره به مخ شي. د سوریه ولسمشر احمد شره نوروز د رسمي ورځې په توګه اعلان کړه او کوردي ژبه د عربي ژبې ترڅنګ د سوریه د رسمي ژبې په توګه وپیژندله. د هغه فرمان له مخې چې د جمعې په شپه خپور شوی پکې دې ته هم اشاره شوې ده چې هغه کوردانو ته به هم د سوریه تابعیت ورکړل شي چې د 1922 میلادي کال د سرشمیرنې پر مهال محروم شوي وه او له 1900 کلونو په بخنې سره او د افغانستان له 1900 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي. د دې جام په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې د جنوبي افریقا ټیم ته د 3 منډو په توپیر ماتې ورکړه. له 1900 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن هند له بنګلادیش سره او جاپان له سریلانکا سره مسابقه کوي. د 500 اورونو دا نړیوال جام د جنوري په 15 د زمبابوې او نمیبیا په کوربتوب پیل شوی چې پایلوبه به یې د فبروري په پګمه تر سره شي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې را سره دا مطالب اوریدل شي. له ایران او پاکستان راستنه شوی افغان کډوال وایي چې له ستونزو سره بختي او کار نه لري. حکومت یا نړیوالو ادارو کې مرسته کړې او کنه په دې اړه به هم جوس یاد تر کړو. بل پلو په ایران کې جګړې پر افغانانو اغیز کړی او په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په کندهار کې بیا خلک شکایت کوي.
بینتیا ګران سوی دي، خلک مسکینان دي، پر یو غونی ولکه قدرت لري، نور وجه مشته نه معلومیږي. غوړي خوشیدي او خپل خارج راځي، دوی وای ګمرک پر دوی محصول کوي، په دې وجه ګران سوی
د دې سربیره د اقتصاد په برخه کې د نوي چاپ شوی کتاب په اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالبه مشته ملتیا مبارک.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د سيد بهروز دلري د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخستنې د نیو د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو ستنه شوي افغانان او افغان کاروندګر د وچکالۍ له امله زیانمن شوي او له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
یو شمیر افغان کډوال چې په روسیو کې له پاکستان سره شوی دی وايي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ورځینی لګښتونه تر عایداتو لوړ دي. د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي شم باندې جنوري 18 ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې په 60 ډول مزدوري لارې له 2 تر 3 سو افغانۍ پیدا کوي خو د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیرالله ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ وچکالۍ د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. وچکالی زمونږ په کروندو ډیره ناوړه اغیزه کړې. د هریرود سیند اوبه وچې شوې او د کرنې لپاره اوبه نشته. حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې له بزګرانو سره مرسته نه کوي او دا مهال له بده مرغه زمونږ ډیرې ځمکې نه کرل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغاکۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخ ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هم مهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنوري په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 400 روغتیايي مرکزونه وتړل شي چې لامل یې له 3 میلیونه ډیر کسان اغیزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هیواد له 80 زره ډېر ماشومان او شیدي ورکوونکي مېرمنې اغېزمنې کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمې دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمه ییزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو له لارې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دوی اصلي حل لاره دا ده چې پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکاری د مخنیوي لپاره ډیره اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پانګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکنه نه ده او بشري مرستې یوازې لنډمهاله رول لري نه ده. می حال چې له همدې عمله هر کال لا ډېری بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي.
نیوز به بودیجې بیشتر خو
دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان الف پرانسپریس خبری اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې په 2018 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه راز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري پښپګمه خبرداري ورکړې چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د واوري ورخت او د باران غیر معمولي ټیټه کچه به پر راتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنه او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. د دغه ستونزو پر وړاندې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورون کومرستو او اساسي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجه غوښتنه کړې ده.
ازادي رادیو تلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
تاسو مخه غلزاتای رادیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچه لا هم ټیټ ده چې علامه یې په وارداتي توکو تکیه زیاته شوې ده. WFP د روانې جنوري میاشتې د دوهمې اونۍ په 19 راپور کې ویلي دي چې که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات او د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د سوداګریزي راکړې ورکړې د بندیدو څخه د پاسه درې میاشتې پوره شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ژمي په موسم کې د زینو خوراکي موادو بای لوړی شوی چې لاملې په دوی باندې فشارونه زیات شوی دي. دوی وایي په ایران کې وروسته پیښې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندیدو او د غراز واوري چې لاملې په کور دننه ځینې لارې لنډمهاله بندې شوې په بازارونو کې په بیلابیلو توکو اغیز کړي. د کندهار یو اوسیدونکي د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه بي انتیا ګران سوي دي خلک مسکینان دي پر یو غونی ولکه قدرت لري نور وجه مشت نه معلومیږي هغه لري خو سيدي هغه خپل خارج راځي نو دوی وايي ګمرک پر دوی مسول پر دوی په دې وجه ګران سوي
له پاکستان سره په کرخه د پروتونګرار او کونړ یو شمیر اوسیدونکو هم ویلي چې د بیلابیلو توکو په ځنګلي ډول درملو په بایو کې لوړوالی راغلی هغه چې له پاکستان سره په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولې خو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په پوله پروتو ځینو ولایتونو اوسیدونکو بیا ویل له پاکستان سره د لارو بندیدو د دوی په سیمو کې په بایو هیڅ اغیز نه دی کړی د کندوز ولایت اوسیدونکو میرولی ازادي راډیو ته وویل
خو داسې کم تغییر او تبدیل نه دی کړی دا وسنه خونه غزه لرنه خونه دی کڅم لاري وته لسوالې خونه دی بدلی لارسته دا وسنه نه کم تغییر او تبدیل نه دی خوړلې
پلازمینه کابل بیا د زینو توکو بیل وړي شوی خو د زینو نورو کمی شوی د کابل خار د توکو د پلور د ستر مارکیټ منډي یو شمیر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ په پرتله د وړۍ او بوري په بایو کې لږ زیاتوالی راغلی خو د سون توکو بای کمی شوی دوی وایي د وړۍ یو شپاړس لیتر بشکه تیرې اونۍ په 2500 او روانه اونۍ په 2000 افغانۍ پلورل کیږي د غراس د هندي بوري په بای کې هم 500 افغانۍ لوړوالی راغلی خو د یو لیټر پېټرول بیا له یو شپېتنه شپېته افغانۍ تر ټیټه شوی او د ډیزل بیا بیا له 950 نه 3 شپېته تلوړې شوی دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده چې لامل یې په وارداتو تکیه زیاته ده ډبلیو ایف پی جمعه د جنوري 14مه د روان جنوري میاشتې د دوهمې اونۍ په اونۍ زراپور کې ویلي که هم د توکو کمواله د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړی دی پر راپور کې راغلی چې سره له دې چې د بدلو لارو نو واردات زیات شوي خو له پاکستان سره لا هم د سوداګرۍ بهیر ولاړ دی د راپور لمخې افغان سوداګر هڅه کوي چې د وارداتو لارې بدلې کړي او توکي له ایران هند او مرکزی اسیا له هیوادونو څخه وارد کړي چې دې چارې په افغانستان کې وان اندازه د توکو د کمښت ستونزه راکمه کړي د ډبلیو ایف پی پوینا د زینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بای د تیر کال په پرتله لوړې دي او دا لوړوالې له پاکستان سره د سوداګرۍ د دوامدار خندونو لقبله دي خو یو شمیر سوداګر هم وایي د زینو خوراکي موادو بای لوړې شوی او دوی لامل د ایران اوګدا لار بولي چې لګښتونه پرې ډیر راځي د لومړنۍ خوراکي توکو د واردولو یو افغان سوداګر محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
تمنو مصرف زیات راځي مارکیټ باندې هم دا اوس تر څیر ډیر کړي مارکیټ کوم ډول مواد ګران دي
دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2015 کال د اکتوبر په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوې چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او سوداګري په ټپه ودرېده د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو ویلي چې د دغو لارو د بندېدلو لامل دواړو لوریو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
په افغانستان کې هوا سړه شوې ده د بل هر وخت پرتل د کبانو د پلورونکو بازار ګرم شوې دي د چې خلک د کبانو د خوړو لپاره عموما چرته زی او د کمزي کبان ډیر مشهور دي وړاندې به پرپور کې درته خو سیوا نړیواله موضوع اخلو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې دا د شخصي پریکړه و چې پر ایران بریدونه کړي هغه ټرمپ د تیر دوهونی پترس کې چې په ایران کې د دولت ست پراخ لارونه روانو څو ځلا د ایران چارواکو ته خبرداري ورکړې و چې له متارزانو سره له بد چلند لاس واخلي کنه د واشنگټن له سخت غبرګون سره به مخ شي نور تفصیل هم چې برنورو
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د تهران له لوري د سلګونو اعدامونو لغوه کول د دې سبب شول چې دوی پر ایران حمله ونه کړي ډونلډ ټرمپ د جنوري په 14 د سپین ماڼۍ بهر خبري اعلان ته وویل چې له دې بریده نورو نه دی ګرځولې د پخپله د پریکړه کړې ده کله چې شاغلی ټرمپ څخه پښتنه وشوه چې عربي او اسرایلی چارواکو د لیدي بریده راګرځولې دی د وویل چې د پنځنبې پورس په ایران کې دا پلان و چې اته سبقسان په دار شي خو هیڅوک اعدام نکړل چې دې پریکړې ډیر اغیز درلود د 2015 کال د دسمبر په 28مه په ایران کې پیل شوی لاریونونه وروسته لکلونو د ایران د اسلامي جمهوریت مشروعیت له جدید ننګونو سره مخ کړ د دې اعتراضونو په ترڅ کې په ناروې کې میشته ایران د بشري حقوقو ډلې د امنیتي ځواکونو لخوا د لشتر لشه 3428 لارون کونکو مړینې تایید کړې. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د هرانا په نوم د بشري حقوقو مؤسسه د 2015 کسانو د وژلو خبر ورکوي. د بشري حقوقو ډلې بیا په دې باور دي چې په ایران کې د جنوري لاتمې راورسته چې انټرنیټ قطع شو، د تلفاتو د شمیرو معلومول هم ګران شول. نو د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیرې تر دې احتمالا ډېرې لوړې دي چې خبرې شوې دي. ولسمشر ترامپ په پیل کې خبرداری ورکړی و چې چیرته د ایران امنیتي ځواکونه لاریون کوونکې ووژني، امریکا به اقدام وکړي. هغه وروسته ګواښ وکړ چې ایران لاریون کوونکې اعدام کړي نو ډېر سخت اقدام به وکړي. د جنوري په ولسمه د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای خپل ادعا تکرار کړ چې متحده ایالاتو په ایران کې لاریونونه راپارولي او د تلفاتو پړې په ترامپ اچولې ده. هغه د مذهبي مراسمو په مناسبت په کلنۍ وینا کې وویل، موږ د امریکا ولسمشر د هغو تلفاتو، زیانونو او سپکاوي له امله مجرم ګڼو چې هغه د ایران ملت تر سولې دي. د جنوري په 14 ترامپ په تروت سوشل پاڼه کې د ایران له مشرتابه څخه مننه وکړه او ویل کل زه د دې درناوی کوم چې ټول ټاکل شوی دامونه چې په 15 تاریخ تر سره کېدل او شمیر یې له 900 څخه ډیر وو د ایران د مشرتابه لخوا لغوه شوی دی. ایران د 900 لاریون کوونکو د اعدام پلان او پریکړه نه ده تایید کړې او نه هم د داسې دامونو د لغوه کولو اعلان کړی. د ولسمشر ترامپ دا څرګندونی روسه له هغه خبري شوه چې امریکایي رسنیو د سیمهیزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې قطر، سعودي عربستان، عمان او مصر په دې وروستیو ورځو کې د ترامپ له ادارې څخه وغوښتل چې پر ایران برید ونه کړي او خبرداري ورکړ چې پوځي اقدام کولای شي چې د سیمه په کچه د پراخ شخړې سبب شي. د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو هم د جنوري په 15 له ترامپ سره په ټلیفون خبري وکړه. د راپورونو لمخې له هغه څخه وغوښتل چې احتمالي بریزونه وزرندوي ترڅو اسرائیل د ایران د غچ اخیستنې لپاره چمتووالی ونیسي. سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې د ایران په تړاو ټول انتخابونه لا هم د میز پر سر پراته دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو موږ ښه کله ساتي رادیو نوري اوس به ورشو په دې راپور وورو چې د افغانستان په سړو سیمو کې په ځانګړې توګه کمزې کې چې هوا یې خښوې ده، هم درنګ په ټول افغانستان کې د کبانو بازار ګرم شوې دي. ډېر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو خوړل لپاره د جلال آباد پر لوی لار او هم درنګ د نغلو سیمې ته ورځي او هلته میان خوري. دلته د کبانو پخون کې هم لغ په کاروبار خوخت دی وای چې د مشتریانو پام ورخته دي. زمو کمکاري د دغه کباب لرونکو پر کاروبار راپور چمتو کړی چې اوري.
نن مو پرمایش ورکړی دی میان پخې کې، بس موږ نو شي جان کوو.
د میدان وردګو ولایت د کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې لغپل څلورو ملګرو سره د دومره اوګدلاري یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل،
نن راغلی سروبي ولسوالۍ ته، نو سروبي ولسوالۍ واقعا د میانو لپاره او د تپلي لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډیره خوندوره سیمه ده. هغه دکاندار چې د مخې مدراتلو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان لغپل ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورزي. د کابل خروسي دونکو اتي قوله هم درد لخپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي. د هم ازادي رادیو ته وویل،
دلته لخپل مرمنی او اولادونو او خويندو سره تفریح ته راغلي یو. ډیر خوشین زائد او خفزا لري. اوس د جمی موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم د هوا په سړې دو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولي ازادي رادیو ته وویل،
خصوصا د جمی او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبي او تفریح سیمه ده، نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونه داسې په کورو کې چې د پنځشیر خپله ماین لاغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا این د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي صحیت هم دلته میان خوري، بس هم چکر وهي هم ماي خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان دین نور ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خون کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندیدو لامل بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې، چې له امله یې له هغې واده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي ویل ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا ساه اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې مالداری وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
له خبرونو ورآخوا
فقره بیوزلی د افغانستان دایمی نه حل شوی ستونزې دي چې اقتصاد پوهان او افغان حکومتونه یې په حل لارو موندلو کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره هیڅ افغانستان له بشري بحران سره مخ دی او د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان په دې بشري بحران کې داسې ځوانان هم شته چې د کار د موندلو په موخه نو لارو ته مخه کړي. په دې منځ کې د شخصي کاروبار پیلولو نظریه هغه څه دي چې د ډېر شمېر افغان ځوانانو پام د پخوا پر څه لاوروختی دی. وفي الله نائب زی چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د افغانستان اقتصادي رسانس په نوم یې کتاب لیکلی دی، وایي په دې کتاب کې د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولو سره هغه ځوانانو ته مشورې ورکول شامل دي چې غواړي نوی کاروبار پیل کړي. خو دا چې ولې د دې کتاب لیکلو ته اړتیا او محتوا یې په څه راڅرخي، فردي سیال له وفي الله نائب زی سره د هغه پر نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړې او په سر کې ترې د کتاب د چاپ د اړتیا په اړه پوښتنه کړې ده.
ګوري کله چې د افغانستان د اقتصاد په کول کې د نیمګړتیاو خبره راځي نو تر ډیره پورې زه ستونزه په یاغه په اصطلاح هغه پړه پور ولس باندې اچوم. د ولس هغه ذهنیت چې دی، د هغه کوم فکر چې دی، د هغه کوم طرز چې دی، هغه د اقتصاد په اړه باندې نه دی جوړ. دوه خبرې دلته، یو خو دی تل چې دی په وارداتو باندې متکی پاتې شوی دی، دا یو مسله ده. او عمده فکر کوي چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، دا فکر ورسره نشته چې افغانستان به څنګه په یو صادراتي او تر څنګ په یو تولیدي صنعتي وطن باندې بدلېږي. دویم فکر دا دی چې دوی تل وایي چې افغانان نشي کولی. افغانان کولی شي، یا د پوتنشل شته دی په هیواد کې، پوتنشل شته دی په خلکو کې، ظرفیت شته دی. نو زما په نظر باندې یو دا د اقتصاد فکر لرل، ذهنیت لرل، او دویم تر څنګ یې د دې هغه توانایي او وړتیاو باندې باور ترلاسه کول دي. نو دغه دوه ډېرې سترې ستونزې دي.
نائب زی صاحب، د کتاب محتوا په سر څرخي،
څنګه مې چې مخکې مو ویلې چې موږ اقتصادي ذهنیت موږ په کار دی، هغه مصرفي ذهنیت چې موږ لرو هغه بدلول موږ په کار دی. نو د دې کتاب محتوا چې بیلابیل اقتصادي لیکنې دي، او داسې اقتصادي لیکنې دي چې ډېر زیات تیوریټیکل تللم، یعنی د تیوري پر بنسټ تللی اوسم، بلکې د دغه ماحول کې د اوسېدلو، دغه ماحول کې د عملي تجربې، د کاروبار، د ټولو شیانو ته په پام سره د کتاب محتوا چې دا په تجارت یا سوداګرۍ باندې راګرځي، دغه سوداګرۍ پر مدیریت باندې راګرځي، په کوچنیو کاروبارونو باندې راګرځي، د افغانستان په اقتصادي پوتنشل باندې پکې ځینې لیکنې دي. نو په کول کې دا کتاب داسې نه دی چې یوازې د تخصصي برخې خلکو ته ووسی، د تخصصي برخې د خلکو تر څنګ د پالیسي جوړونکو خلکو تر څنګ عام ولس هم کولی شي دا کتاب محتوا ولولي او دا غینه ګټه پورته کړي.
کدام را توید د هغه ځوانانو لپاره هغوی چې د اقتصاد په برخه کې یا په مالی برخه کې زده کړې کړې دي یا کار کوي، تاسو کتاب ورسره مرسته کولای شئ او کنه؟
که څه هم دا کتاب په مالی برخه باندې ډیر نه راڅرخي، یعنی په فاینانشل یا په فاینانس برخه ډیر نه راڅرخي، خو په کل کې که څوک د فاینانس په برخه کې په اصطلاح زده کړې کوي یا کار کوي، نو دوی ته په کار دی د افغانستان د اقتصاد یو انزور په ذهن کې ولري، د افغانستان د اقتصاد د ستونزو یو انزور په ذهن کې ولوي، د هغه د پاره هغه پاسیبل سولوشن یا هغه ممکنه حل لارې چې دي، د هغه یو انزور دی په ذهن کې ولري. یا ولس چې کوم اقتصادي فعالیتونه نږدې غړي، هغه باید په ذهن کې ولري. په کل کې هغه څوک چې په سوداګرۍ برخه کې کار کوي، مالی برخه کې کار کوي، یا نور ورته اقتصادي فعالیتونو یا کړنو کې دوی بوخت دي، هغوی کولی شي دا کتاب ولولي، یو قسم هغه د تحلیل ځینې ټریکونه، د تحلیل ځینې چلونه د دوی ذهن ته راشي. یعنی هیڅ اقتصادي موضوع باید دا دیونه ګڼل شي، دوی ته د ذهنیت دغه کتاب ورکولی شي.
د کتاب د قیمت په اړه راته وایست چې قیمت یې څو دی، دغه کتاب آنلاین شته که نشته، او کومو کتابخانو کې خلک ترلاسه کولی شي؟
د کتاب قیمت خو خپرندوی ټولو ټاکلی دی، فکر کوم یو نیم سل افغانۍ دی، او د هیواد په ټولو معتبرو کتابخانو کې موندل کیږي. مثلا کابل ادی کتابخانو کې، ترڅنګ په اکسس کې، همدارنګ په ننګرهار کې د ختیځ او د مومن سره، همدارنګ په کندهار او خوست او پکتیا دي ځایونو کې هم کتاب موندل کیږي. او آنلاین بڑا ای نه تر اوسه پورې نشته دی، چون خپرندې ټول نه چې د دې کتاب د طبع یا چاپ حقوق ورسره دي. هغوی ویل چې تر یو وخته پورې دا باید فزیکي کاپیانې خرڅې شي، او د هغې وروسته بیا موږ په آنلاین ډول امازون یا نورو پلیټفارمونو ته پورته کوو.
د افغانستان د اقتصادي رسانس د نوي چاپ شوي کتاب لیکوال وفي الله نایبزی و چې د خپل کتاب په اړه موږ سره خبرې کړې وې.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس به هم خوست ولایت ورشو، د دغه ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه به تر راپور ولرو.
د خوست ولایت د سپیر د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، ښوونځیو او روغتیايي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو امریت په نوښت سپیر ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشال راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقیناً چې د بازار نه ډېر ولرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دو، که د تعلیم په برخه کې دو، که د روډونو په برخه کې دو، که د صحت په برخه کې دو، که یوه طرف ته څه فکر وکړئ، په خوړ پورې هم کلی دي او په خوړ یې غوره هم کلی دي. دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا دې سبق نه محروم شي، واورځ، دوه ورځې، پنځه ورځې، هر تر دا چې لاس ورځې هم محروم شي.
د سپیر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر شدید ضرورت لري، چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی او د سخام لر د چې تقریبا د دوه درې ولایتونو سره نښلوي. کلینیک چې وخای او دغه سپه په مکتبه کې وخای پوتی دي، په دا ځکه چې خوار شي دغه خالق نشي رسیدګی نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهم ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو تمخه کړی ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل
باید مکته یو داسې پلان یو داسې پروژم پولیس کړو کړل شي، د ځوانانو پولیس ور کړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه هم دا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او سنت سره پرمختګ ور کړل شي، د بلاراینه هم دا قسم ته د نشي مواد څخه
دا چې د سپيري او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پرسیدنه کې به په ډلیز ډول ایبي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
تن یو ابراخه دو دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره کې دی پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامه چې اجرا کیږي یا مختتی دولت هم دې ټکی ته متوجه کیږي، هغه ځوانانو ترمنځ هغه انسجام هم پر منځ کیږي، نو بیا په وطن کې ډیرو مشکلاتو دی پر پای ټکی کې خولې کیږي، دې پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیر اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیر ولسوالۍ ته، د دې څو وخت نه ځان سره وخسته
مونږ به کوشش کوو د وختنه مطلب دی ته یو بده مطلب کور به توکو مونږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې هندي زونو شوراوي جوړ کو او دغه کام زونو ته برنامه ورکو هغه تلنی برنامه دي سپورتي برنامه دي عاطفي برنامه دي
سره لري دی چې په ورستوي دوه لسیزو کې د خوست په مرکز او ګڼسیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسی تړون هیوادنې برنامه پلي شوی خود سپیری په ګډون تریزی علي شیر صبري باک مساخیل او قلندر هغه ورسوالی وی چې خلکو ته له خال خال پروژو پرته د امنیتی ګواښونو لکبله د ژوند د اړتیا وړ کارونه